د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یو بلې پښتو خبرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د لوړ پوړي چارواکي هغه خبره ردوي چې وایي د افغانستان د حکومت په غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي همکاریو تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې مخکې لیدې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم. قاسم سلیمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په سرکیم د مهمو خبرونو سرچکی د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن د افغانستان په اړه بحث کیږي. د کورونی چارو وزارت وای په ننګرهار کې 340 او 1 کیلوګرام هیروین نیولې دي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د یمن لپاره د ملګر ملتونو ځنګړی استازي خبرداري ورکوي چې په دغه جګړه ځپلې هیواد کې د محل یو 1.5 میلیونه وګړي عاجل مرستو ته ضرورت لري. د هم بشپړ خبرونه. د ناتو د غړي هیوادونو دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسلې خبرې کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به چې پرون پیل شوې، نن د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزای هم ګډون وکړي. له بروکسل څخه د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل سي او د دفاع وزیران به دغه راز په د هیواد کې د ناتو د راتلونکو ماموریت په اړه هم خبرې وکړي. په ناتو کې د امریکا دایمي استازي وایي د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلدونکو نوې ماموریت زیاته برخه جوړوي. دوګلاس لوټ دغه نوی ماموریت د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل، خو ویل په دې نوی ماموریت کې به د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ او تجهیز ته دوام ورکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه په افغانستان کې د حالاتو له خرابېدو اندېښنه لري او باور یې څرګند کړی چې د دې هېواد له 40 ولایتونو څخه په 15 کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش فعاله ده. د روسیې خبری اژانس ترتاس وای ولسمشر پوتین پرون په مسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلې چې د روسیې د نړیوالو چارو د شورا په بلنه ورغلې دی. ترتاس د ولسمشر پوتین په حواله ویلي، موږ په افغانستان کې له روانو چارو تشویش لرو، هلته د طالبان او حتی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت زیاتېدل د اندېښنې وړ ګڼو. د امریکا خزانه وزارت پرون پر مولوی عبدالرشید بلوچی ادا کیږي د طالبانو جګپوړی غړی دی او یو کلمخ کې افغان چارواکو نیولې بندیزونه ولګول. د خزانه وزارت ویل بلوچ د افغانستان د کندوز ولایت لپاره د طالبانو نومول سوی والی و چې پر افغان او ایتلافي ځواکونو د حملو او ځان وژونکو بریدونو په تنظیمولو کې مرسته کړې ده. هغه په دې هم تورن دی چې په سیمه کې د مخدره موادو د سوداګرۍ د خوندي کولو له لارې طالبانو ته پیسې راټولولې. د امریکا قانون د خزانه وزارت ته اجازه ورکوي چې د هر هغه کس شتمني یا بانکي حسابونه کنګل کړي او امریکایان ورسره له معاملې کولو منع کړي چې نړیوال تورریست نومول کیږي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایي چې په ننګرهار کې 340 او 1 کیلوګرام هیروین چې په یو هینو ډوله موټر کې ځای پر ځای شوی و تر لاسه کړی دی. دغه وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې د موینیت څخه په یو خبر سوی اعلامیه کې راغلی چې د اندازه هیروین پروند بهسود ولسوالۍ په قلوردو سیمه کې تر لاسه شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې په دغه تړاو یو کس هم نیول شوی دی. وسم د سیمیو نړۍ څخه د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچي او د دې ایالت په نور برخو کې د سخت ګرمۍ لامل د مړو شمیر له 900 زیات شوی دی. چارواکو پرون د ګرمۍ لامل د نور شاخو 195 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د پاکستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې وایي چې د هوا د ګرمېدو لامل د متاثرو خلکو د درملنې لپاره 90 ګرځنده مرکزونه جوړ کړي دي. د دې ادارې مشر جنرال اصغر نواز پرون په کراچي کې خبر اعلان ته پدې اړه وویل،
اس وخت پاکستان جو ہے موسمی تبدیلیات جو موسمیاتی تبدیلی
دی وای پوس وخت کې پاکستان د چاپریال د بدلیدو علامه په ډیر خطر لرونکو هیوادونو کې ګڼل کیږي. هغه څه چې نن دلته پیښې شي شای په راتلونکي وخت کې لا زیات شي او موږ باید ځانونه ورته تیار کړو.
اور اس کے لیے
د کراچۍ د شهر د امړسوي کسانو اکثره بې وزله او زړه خلک دي چې په وجود کې د اوبو د کموالي لامل امړسوي دي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره نن د اتریش پلازمینه ویانا ته ځي. د بهرنی چار وزارت ویاند جان کیربی پرون په یو بیان کې دغه اعلان وکړ. ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، روسیا، چین، بریتانیا، فرانسه او جرمني به نن دغه تړون په اړه خبرې وکړي چې له مخې به تهران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د جون دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی خبرداری ورکوي چې دغه جګړه ځپلې هیواد قحطۍ ته ورنږدې سوی، ځکه چې دوه کاله مخکې 1 میلیون وګړي بشري مرستو ته ضرورت درلود، هلدا چې اوس دغه شمېره 1.5 میلیون کسانو ته رسېږي. اسماعیل ولد شیخ احمد وویل د عربي نړۍ په دې تر ټولو بېوزله هیواد کې بشري ستونزې د جګړو له سختېدو سره زیاتې سوې او مسؤلیت یې ټولې خواوې لري. په یمن کې د حوثي اخیانو او ولسمشر عبدالربو منصور هادي ته د وفادارو ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله 1.5 میلیون وګړي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او له 1 میلیون وګړو زیات هم له خپلو کورونو بې ځای سوي دي. د یمن بندرونه تقریبا ټول محاصره دي چې له امله یې د هیواد ته د بشري مرستو رسول ډیر سخت سوي. خو د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویل چې یوه کښتۍ چې زر ټنه خوراکي مواد پکښې بار دي د یمن حدیده بندر ته رسیدلې ده. د ناتو تړون غړي هیوادونو ژمنه کړې چې د چټک خبرګون لپاره د ګډو ځواکونو پوځي ظرفیت به په تدریجي ډول لوړ کړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د دې تړون د دفاع وزیرانو ته په دې اړه وویل:
د
ویموس په پایل کې پریکړه وکړه چې د ناتو د چټک خبرګون ځمکني، هوایي او سمندري ځواکونه پیاوړي کړو او شمېرې 40 زرو ته لوړ کړو. مخکې موږ 10,000 پوځیان درلودل چې زیاتېدل زموږ پرمختګ څرګندوي. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې د ممکنو لاسوهونو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د حملو لګواښه د اروپا د ساتنې لپاره د ناتو تړون ته د زیاتو مرستو ژمنه کړې ده. د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي د باستن شار د بمی چاودنو تورن جوهر څارنایف په رسمي ډول په مرګ محکوم کړ. څارنایف پرون د محکمې په جریان کې خپل قربانیانو بخښنه وغوښته او وی ویل چې زه دا غومړین ولامل چې زه مسؤل یم او دغه د رد او بخښي او دغه درد او خرابې لامل چې تاسو ته می اړولې او نجبرانی دون کې دی بخښنه غواړم. یو وشکلن څارنایف چې چچنټبرې ماسلو په کوچنواله کې امریکا ته تللې او په 2012 میلادي کال کې د متحده ایالاتو تابعیت ترلاسه کړ، په می میاشت کې قضایي هیئت د اعدام په سزا محکوم کړی دی. د باستن شر د 2013 کال د اپریل د 15 نیټه د منډو سیالۍ کې دوی به می چاودنی د 2001 کال د سپتمبر د 12 تروریستي حمله وروسته په امریکا کې تر ټولو ناوړه حمله بلل سوی دی. په دې حمله کې چې جوهر او د غمشر رور تیمور لنګ څارنایف په ګډه کړی وي، درې کسان مړه او 204 شپته نور ټپیان سوي وو. په ټپیانو کې 1,000 پښې له لاسه ورکړې دي. او د فرانسې او امریکا ولسمشرانو پرون په دې اړه چې امریکا د یو شمېر فرانسوي مشرانو د مکالمو په اړه پټ معلومات لټول کړي خبري وکړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په صراحت وویل دا سفالیتونه به چې شای په خواسوي او د متحدانو لپاره د منلو نه دي پایت رسیږي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
ل قاسم سولمال نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک خبرونه بیا هم غواړي ول ولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د لوړ پوړي چارواکي هغه خبره رد کړه چې ویلې دي د افغانستان د حکومت په غوښتنه د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي همکاري او تفاهم لیک لاسلیک شوی دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته.
د افغانستان د جمهوری ریاست لمړی مرستیال وایي چې جمهور رئیس ورته هدایت ورکړي په ډیره کمه موده کې به د هیواد شمال له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي.
با مردم افغانستان با نیروهای امنیتی ما اطمینان میدیم در شمال اگر بر ما شورای امنیت سرقماندان ایالای قوی مسلح هدایت بته یک دفعه نیست ما این کار کده باشیم.
ایسا خان ارمانی چه ده ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ورته یو موټر ورکړی زیاد در پیژنو. هغه سرتیری چې د ملي شورا پر ودانۍ د حملې په شنډولو کې ونډه لرله
نورور در تمام تزگون کش کرده و شرانانه که دو تاق چپا که تاق چپا که یاو یاو بمی بوک در تاره و شپگ نفر می پزیم واره در منزه وری
ده افغانستان پاده پرزی نور موضوعاتو پا په راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی؟ په پروګرام کې مو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکې ادارې د وروستیو ادعاو په باب چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د پوهنې په چارو کې په سلګونو میلیونه ډالره بې ځایه لګول شوي د پوهنې له پخواني وزیر فاروق وردک سره خبرې کړې دي.
په دې څوارلسو کالو کې امریکایي ډالر میلیون یې په ځای پرېږده، سو میلیون یې په ځای پرېږده، میلیون او سنټ یې نه دی ورکړی، البته لګولې به وي، خو زه ادعا نه لرم چې دوی ښې لګولې که یې بعد یې لګولې، دا د دوی کار دی.
د انصاف په لټه کې بل اونیز پروګرام هم مه هېروئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان په امنیتی او د بهرنیو اړیکو په چارو کې د صدر اعظم د لوړ پوړي سلاحکار سرتاج عزیز وروستۍ خبره رد کړه چې ویلي دي د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو ترمنځ ګډ تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. د پاکستان صدر اعظم سلاحکار پرون وویل د دواړو هیوادو د استخباراتي ادارو ترمنځ دغه سند د افغانستان د حکومت په غوښتنه لاسلیک شوی. خو د افغانستان د ملي شورا فرهنګي سلاحکار نجیب منلی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یوازې ابتدایي کار شوی دی. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ګډ تفاهم سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. سرتاج عزیز پرون د خپل هیواد په ملي شورا کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو ترمنځ د ګډ تفاهم سند د دواړو هیوادو امنیت ته حیاتي اهمیت لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاحکار نجیب منلی وایي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته. کله چې ولسمشر غني پاکستان ته ولاړ، له پاکستان نه وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل جدیت ښکاره کړي او خپله وړتیا ښکاره کړي چې لکه د پیر په شان به د افغانستان سره لوبه نه کوي. نو له همدې امله افغانستان د پاکستان نه یو شمېر تضمینونه وغوښتل، او د دغو تضمینونو په جمله کې دا وه چې پاکستان باید عملا د افغانستان سره همکاري وکړي او د افغانستان سره معلومات شریک
کړي. د ښاغلي منلي په وینا د دواړو هیوادو استخباراتي ادارو پر داسې سند ابتدایي کار کړی او پر تخنیکي اړخ خبري روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار ویلي په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان روابط ښه شوي او پر راتلونکي کې به لا پرمختګ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاحکار نجیب منلي په وینا
افغانستان کې ځینې کړې شته نو ورته په شاته روابط خشي او پاکستان چې کاري شته نو ورته په شاته روابط خشي هغه په خپل سیاستونه کوي. د افغانستان او پاکستان روابط هم خشوي او هم واضح شوي دي، خو مګر دا روابط لا تر اوسه په هغه حد کې نه دي
سرتاج عزیز په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د آسیا زړه کنفرانس په څلورمه سیمه ییزه غونډه کې به چې په اسلام آباد کې کیږي پر دې خبره بحث وشي. سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې یوازې وسلوال طالبان ګواښ نه دی، بلکې د ازبک وسلوالو یو شمېر ډلې او د اسلامي دولت په نوم وسلوال یا داعش دغه اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
و امردل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان په د بهرنیو اړیکو او په امنیتي چارو کې صدر اعظم د لوړ پوړي سلاحکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي دي د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ ګډ تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. تر دې مخکې سرتاج عزیز دغه راز د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې کچېرې پاکستان د په قبایلی سیمو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پوځي عملیات نه وای کړی د افغانستان امنیتي وضعیت بلدي هم خراب وای. خو افغان چارواکو هم هغه دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې یو شی چې په افغانستان کې د امنیت له خرابېدو سره مرسته کړې دا ده چې له هغې خوا وسلوال دې خوا راوښتي او په دې د افغانستان په خاوره کې تخریبي اعمالو ته مخه کړې ده. سرتاج عزیز دغه راز د افغانستان د سولې په اړه هم ویلي وو چې پاکستان غواړي چې د سولې بهیر ګړندی کړي. له دې مخکې د چین په اورمچي ښار کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د یوې غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه او د یوې بلې غونډې لپاره هم په نږدې راتلونکو کې زمینه برابروي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
آیا په افغانستان کې به وسلوال طالبان برلاس شي او که د اسلامي دولت ډله یا داعش چې په ویل کې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې فعالیتونه زیات کړي؟ دا هغه موضوع ده چې نړیوالو ورځپاڼو پرې ډېرې لیکنې کړي. جانه خالکوزی نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې.
فارن پالیسی خپرونې په وروستۍ ګڼه کې د طالبانو راتلونکي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي دا چې له طالبانو څخه ملاتړ مخ په کمېدو دی او د اسلامي دولت ډله د پراختیا په حال کې ده، طالبان ممکن د ژوندي پاتې کېدو لپاره په یوې سیاسي ډلې بدل شي. خپرونه لیکي داسې ښکاري چې په افغانستان کې د طالبانو د جګړې لپاره دوی نوې جبهې پرانستل کېږي. یوه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پراختیا او بله دا چې پاکستان د طالبانو نفوذ ته یو ستراتیژیکي ګواښ مخامخ کړی. د خپرونې په باور تر ټولو مهمه خبره دا ده، پاکستان چې له 2001 کال راهیسې د طالبانو ملاتړ او پالنه کوله، داسې ښکاري چې د چین، سعودي عربستان او افغانستان د فشارونو له امله د طالبانو له ملاتړ څخه لاس اخلي. د خبرونې په باور دا دوه غیر مترقبه چیلنجونه د طالبانو مشرتابه اړ کوي چې د اوږدې مودې ژوندي پاتې کېدو او سیاسي راتلونکي لپاره په خپلې جنګي پالیسۍ له سره غور وکړي. فارن پالیسي خبرونه وړاندې لیکي له کومې ورځې چې اشرف غني د جمهوري ریاست په څوکۍ ناست دی، له اسلام آباد سره یې د ښه سلوک پالیسي مخته کړې او د همکارو دولتونو په خاص ډول د چین په مرسته یې په پاکستان فشارونه زیات کړي چې طالبان د خبرو میز ته کینوي او یا هم په خپله خاوره کې له ټولو وسلوالو سره مقابله وکړي. فارن پالیسي لیکي پاکستان په ظاهر کې دغو فشارونو ته غاړه ایښي او یا هم د دې هیواد ملکي او پوځي مشرانو د خپل امنیت د خرابېدو له امله د طالبانو په اړه له توقع خلاف بیانونه ورکړل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف مې میاشت کې کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو په سرلنۍ حملې وغندلې او وویل چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نشي کېدای. د پاکستان د پوځ لوی رئیس جنرال راحیل شریف هم ورته څرګندونې وکړې. د پاکستان د ملي اسامبلۍ د بهرنۍ اړیکو کمیټې رئیس اویس احمد خان لغاری د روانې میاشتې په سر کې وغوښتل چې اسلام آباد باید د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غني د ښه نیت په بدل کې د حقاني شبکه او طالبان کابل ته حواله کړي. فارن پالیسی د تحلیل په وروستۍ برخه کې لیکي طالبان به د وخت په تیریدو سره د منابعو په کمیدو او د ناهیلیو له امله د پوځي څانګې په څنګ کې په افغانستان کې په موازي ډول سیاسي حرکت پر مخ بوزي او ځینې مشران به د خلکو د زړونو خپلولو په مقصد په ځینو ادارو لکه قضا او امنیتي برخو کې ځای په ځای شي. په دې توګه به طالبان د خپلو سیاسي ګټو او ژوندي پاتې کېدو لپاره شخړې کمې کړي. امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د ملي پوځ د سرتیری عیسی خان د زړورتیا او وطن دوستۍ په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي 28 کلن عیسی خان ډېر لږ وخت درلود چې د ملي شورا ودانۍ ته نږدې له ځان وژونکي حملې وروسته ځان سنبال کړي او وایي د هېڅکله د داسې سختې چاودنې غږ نه و اورېدلی. ورځپاڼې لیکي د عیسی خان په غوږونو کې د چاودنې غږونو انګازې کولې، خو دغه زړور پوځي او نور ملګري د څو ثانیو لپاره د کانټینر تر څنګ چې دودونو او لوګیو فضا تیاره کړې وه ودرېدل. عیسی خان د تجربې له مخې پوهېده چې په چاودنې پسې انتحاریان ودانۍ ته داخلیږي، هماغه چې ام شپاړس ټوپک ته یې لاس کړ او د ده په وینا بسم الله کړه او شپږ واړه ترورستانی یو په بل پسې ووژل.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د آزادې په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې د یادونې وړ بولو چې نن په دې پروګرام کې بیا هم د سولې او ناامنیو موضوعات څیړل کیږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه که پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ او نظر هم لرئ، د ازادي راډیو له لارې نور اوریدلی شي. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 9 بجو پورې اوریدلی شئ. بیا هم د ناامنیو په موضوع کې تم کیږو. د افغانستان جمهوری ریاست لومړی مرستیال وایي که جمهور رئیس ورته هدایت ورکړي په ډیره کمه موده کې به د هیواد شمال له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي. جنرال عبدالرشید دوستم په داسې حال کې چې د سېشنبې په ورځ د ملي اردو سرتیری عیسی خان ستاینه کوله، ټینګار وکړ چې د شمال د نیولو لپاره به کله هم د افغانستان د دښمنانو هیلې امپوره نه شي. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي که د جمهوری ریاست مرستیال کومه طرح لري باید د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې عملي کړي. یوسف خان ځدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د هیواد په شمال او شمال ختیځو سیمو کې خلک د نامنیو په وړاندې د حکومت په کمزورو کړنو بې باوره شوي دي، د جمهوری ریاست لومړی مرستیال ډاډ ورکوي چې د افغانانو د وینې بدل به له دښمنانو واخلي. د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ملي اردو د یوه سرتیري عیسی خان د ستاینې په مهال وویل که هر وخت د جمهور رئیس لخوا د ته اجازه ورکړل شوه په ډیره کمه موده کې به د هیواد شمال له مخالفینو پاک کړي. ښاغلی دوستم وایي د افغانانو دښمنان به کله هم خپلو هیلو تا ونه رسیږي.
به مردم افغانستان، با نیروهای امنیتی ما،
د افغانستان خلکو او امنیتی ځواکونو ته ډاډ ورکوم چې که د شمال د امنیت لپاره ماته هدایت راکړل شي نو زه دا کار کولی شم. اسامه بن لادن، ملا محمد عمر او حقانی ټول ما پیژني. د خدای په مرسته به یا دا ډلې تسلیمیږي او یا به نیول کیږي. افغانان نور د طالبانو او داعش د بیرحمانه وژلو تحمل نه لري.
کشترهای بیرحمانه طالب داعش ته نداره.
بلخوا په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې تل د بېلابېلو ډلو لخوا د پوښتنې سره مخ شوي دي، ښاغلی دوستم ټینګار کوي چې د جنګ د ختمېدو یوازینۍ لار د مخالفینو سره د سولې خبرې دي. هغه وایي د ملي وحدت حکومت سیاست دا دی چې د طالبانو سره د خبرو اترو موضوع تعقیب کړي او له دې لارې یوې سیاسي حل لارې ته ورسیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د اسلامي جنبش ګوند او د جمعیت د ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور په مشرۍ په شمال کې د امنیت د ټینګښت په خاطر د یوه اف د جوړیدو راپورونه هم تازه خپره شوي دي. له دې وړاندې عبدالرشید دوستم د خپلواک دفاع په نوم هم یوه طرحه د افغانستان د امنیت شورا ته سپارلې وه چې له مخې یې نوموړي غوښتل د هیواد د شمال د امنیت په خاطر د زرګونو جنګیالیو څخه یو قوت جوړ کړي. په همدې حال کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره باید هر اقدام د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې ترسره شي. افغان کارپوه ناظم ګل ځدران ازادي راډیو ته وویل
دوستم کولی شي چې ریاست جمهوری د مرستیال په صفت باندې دولت کې دننه مرسته وکړي د سولې او امن په تامین کې. موږ په تیرو کلونو کې د دایا او د ډی آر په پروګرامونو کې دا غیر مسؤول مرستې کومې موجود وي هغه غیر مسلح شولې او موږ بیرته بیا د صفر حالت ته باید ونه ګرځو. که څوک دلته مرسته کوي هغوی د دولت په چوکاټ کې مرسته وکړي.
له دې سره سره چې افغان حکومت په دې هیواد کې د تلپاتې سولې په خاطر د ګاونډیو هیوادونو په شمول په نړیواله او سیمه ییزه کچه د ډیپلوماتیکو لارو چارو هڅې کړي، خو لیدل کیږي چې دې کوښښونو سمې نتیجې نه دي ورکړي. کارپوهان او عام افغانان وایي دې باور ته رسیدلی چې یوازې د افغانانو یووالی، د همغږۍ د روحیې پیاوړي کول، د امنیتي ځواکونو ته څنګ ودرېدل او د خلکو او حکومت ترمنځ د فاصلې له منځه وړل کولی شي د امنیت د تامین ښه لار ثابته شي.
و امرودل چې د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي که جمهور رئیس ورته هدایت ورکړي په ډیره کم موده کې به د هیواد شمال له وسلوالو مخالفینو تصفیه کړي. د دوستم دغه اراده هغه سرتیری عملي کړه چې ده هم وستای او ورته موټر یې ورکړ. عیسی خان ارمانی د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوال برید په ترڅ کې ځان وزلاو شپږ وسلوالې ووژل. عیسی خان ارمانی ته هم ولسمشر کور ورکړ. دغه راز د نورو خواو څخه هم دی ونازول شو. په لغمان کې یوه څلور لاره هم په نوم ونومول شوه. خو عیسی خان ارمانی څوک دی؟ اجمل تورمن به زیات را وپیژني.
د جوزا نه ویشتمه د افغانستان په ملي شورا موټر بم چاودنه او د وسلوالو مخالفینو ډله ییزه حمله.
ناترسین هیچ گپی نیست، ناترسین وکیل زیبای محترم.
دا پیخه یو تل زیگوی، یو غازی، عوام هم دا وی او اکسونه نیمش با دا کابل پا واتونو سره فیسبوک که نریوال کوی. دا افغانستان بحری هم نوم پر جبو او دا میرانی کسی ایکی کی. خدا چوک ده؟
عیسی خان ارمانی ما د یو سلو یولسمې پرکې د اولې لیوا څلورم کندک د قراګا ټولي بریدمل دغه لس نیمې بجې شاوخوا وې چې په اتاق کې ناسو یو ناڅاپه یو خطرناکه چاودنه وشوله. دا زمونږ کانتینر د کانتینر شاته هم چاودنه وشله. مابین کې صرف کانتینر د دې چاودنې ځي موانع وه. ډیر لنډو ډیر یو خطرناک غړه زی وکړو چې غوږونه زمنګار سره ډوب کړو تپه تیاره شوله کانتینر کې چې شی سامان او تختې وي کنه وي ټولې را باندې راوغورځولې نو ور سره په منډم شو نو خدای شته مانه ما خپل سالانه درکه ونه وه نو یو مل ټوپک مې په لاس راغی د انډیوالانو نو ما زړه کې ویل چې اتمن دا خلک دا چاودنې وکړه دې سره ډلیز خلک هم شته غواړي چې راننه وځي په پارلمان باندې او په ساتونو ساتونو جنګو کې وو خلک د منځه ټول ویسي نو مرمې مې تیره کړه د کانتینر په دروازه کې مرته زنګون کې شوکو نو تیار هغې موټر به مې ځان ته دروازه جوړه کړه موانې وغورځوله نو د دې پسې پیاده یې رامرش کړل ټونو سو شاته ودرېوتې کوشلل د راکټو کنیشکو په مې د سیانو سره راخوشو نو ورور د ورته ماته زګون کش کړه او شرانه کېدو ټاخ چپاکه ټاخ چپاکه یو یو بوګ در تاړو شپږ نفر مې په ذمہواری د منځه وړي
عیسا خان وایي سرباز دی ل سر سره لوبي کوي نو ځکه ور سره د مرګ ویره نه ده موجوده
باز په نوم یادی ګو سرباز سر سره مونږ همیش بازی کوو نو چې سر سره بازی ونه کې د څه خوار کار نه دی چې چا سره مخامخ و جنگیږي او سینه د ورته مخامخ نیولې او جنگیږي نو دا د سر په بدله کې کیږي نو ما د سر نه ځان تیر کړ او ځکه مې مقابل کړ سره جنگ کړه ده
د کابل په واټونو لارو او کوڅو کې د عیسا خان لاکسونو یوازې نور نه په خپل دای هم خوند اخلي
دته نه خوند اخلم زم چې زما کوڅونو نور خبرې شي په خارج ملکو کې لازړون شي دا خو مل افغانستان د خپل ملک ده
عیسا خان چې ولسمشر یې یوازې په تلویزیون لیدلی وو د هغه ملمکی کی او غنی د کور کلی ورکوي
ولسمشر راته خپل یو دریو تاکه کور راکو ماوینه اول راته خښسته موټر راکو نو نور هم ډیر دوستان دي تر اوسه نازولې ما نو نور دوستان ډیر هم دي د خیر نور پس دې مو نازي
د خښه سرباز عیسا خان ژوند اوس بدل شوې ده د وی نور چارې خو پریک ده چا سره د خبرو وخت هم نه لري
ولا ډیر زیات تغیر راغله ده پهلن خاطر دې چې زه په دې خپل ځړ کې وایم چې ته څومره پسمانده یو عادي خشره سرباز وي ګریتمل وي او نن سبا تاسو خلک ګرځي او چاته رسیدګی نشي کولای چې ورسره خبرې خالی وکي نور کار خو پرې ده مطلب خبرې ته شي خبرې نو زه ډیر د دې وخت کې یو ژوند یو خاطره لرم یو غل لرم چې زه چاته په دې وخت کې نه رسېږم او تاسو یو
خو عیسا خان ته اوس یوازې خوشاله یو مخنه ده کړی د غچ ټوپک هم ساری خدای وای هر څه ته غاړه ورکړی دا
ما په دې وطن په لار او د افغانستان د ملت په خاطر ځان سکه چې خپل کورنۍ پیدا کوم هغه چې مې ځان خطر کې اچول او څنګه مې نیول او دښمن مې د مې زوړو نو د دې نه معلومه ده کزي وشته وي که د دښمنانو سره واسکټ وي دز مې پکړه و چې او د نه کړه خو بیا د مې زت لو خو ما خطر هر څه په ځان منل زکه مې دا کار کړی دی او ټول نړیوالو دغه ګوري مې چې دا کار چې څوک یې اغاتمن دا خطر یې سي قبول کړي په ځان د پامل او خپل
د عیسا خان هم کاغوش ملګری هم نیغ نیغ کیږي او د خپل ملګری میړانه خپل کړي خلک هم ور سره یادګاری تصویرونه اخلي او خای په خپل البومونو کې ورته ځای ورکړي د جوزا د نهه ویشتمې نیټې د افغانستان په ملي شورا د موټر بم چاودنې او د وسلوالو مخالفینو د ډلیزې حملې اتل او غازی همدا عیسا خان پیژندل شوی دی
زلغمان ته مې سلام کې به ملو کو خپل وطن تلار شو لنګار کې وسوس په وکو زچ زلغمان ته
د عیسا خان ارمنی په ویارمو د سندره خبره کړه عیسا خان ارمنی په اوایلو کې په البته په لومړیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د لغمانی په نوم شهرت موند خو ورسته د آزادۍ لرو سره لکه څنګه چې مخکې مو واورېده وویل چې زه عیسی خان ارمانی یم. په هر صورت هغه داسې څه نه دي کړي چې هغه د یوازې په یو سمت یا یو قوم پورې محدود پاتې سي، خو نن ورځ هغه ته ټول د افغانستان د ملي اتل په سترګه ګوري. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د پوهنې په وزارت کې د فساد او د پیسو د بې ځایه لګولو د وروستیو تورونو په باب مو د پوهنې له پخواني وزیر فاروق وردک سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړي. د انصاف په لټه کې بل اونیز پروګرام هم درته خبرو. خو اوس به قسیم سولمل ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخي په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل سي او د دفاع وزیران به د غراس په هیواد کې د ناتو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه په افغانستان کې د حالاتو له خرابېدو اندېښنه لري او باور یې څرګند کړی چې د دې هیواد له څلور دېرش ولایتونو څخه په 25 کې د اسلامي دولت وسله واله ډله یا داعش فعاله ده. د امریکا خزانه وزارت پرون پر مولوی عبدالرشید بلوچی ادا کېږي د طالبانو جګپړې غړې دی او یو کال مخکې افغان چارواکو نیولې بندیزونه ولګول. د کورنی چارو وزارت وایي چې په ننګرهار کې 340 کیلوګرام هیروئین چې په یو هینو ډول موټر کې ځای پر ځای سوی ترلاسه کړی دی. د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې د سختي ګرمۍ له امله د مړو شمیر له 900 زیات شوی دی. د امریکا د بارنی چارو وزیر جان کیری د ایران د اټومي پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره نن د اوتریش پلازمینه ویانا ته ځي. د یمن لپاره د ملګر ملتونو ځنګړی استازي خبرداري ورکوي چې دغه جګړه ځپلې هواد قحطۍ ته ورنږدې سوی، ځکه چې دوه کاله مخکې 1 میلیون وګړو بشري مرستو ته اړتیا لرله، حال دا چې اوس دغه شمیره 1.5 میلیونو کسانو ته رسیږي. د ناتو تړون غړي هیوادونو شمنه کړې چې د چټک خبرګون لپاره د ګډو ځواکونو پوځي ظرفیت به په تدریجي ډول لوړ او شمیر به 40 زرو ته ورسوي. او د امریکا د فدرال محکمې یو قاضي د باستن ښار د بمی چاودنو تورن جوهر سرنایف په رسمي ډول په مرګ محکوم کړ.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. غوړې ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. خو اوس به بیا هم لاړ شو. د پاکستان د سن ایالت په تیره بیا کراچۍ ښار د وروستۍ ګرمۍ وضعیت ته چې ورځ تر بلې د مړو شمیر پکې زیاتیږي. د پاکستان د سن ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې د تودوخې یا د ګرمۍ د زیاتوالي له امله د مړو شوو کسانو شمیر پرون نور هم پورته ولاړ. چارواکو وویل چې 195 نور کسان د زیاتې ګرمۍ له امله مړه شوي، چې په دې سره د مړو شمیر له 900 څخه پورته شوی دی. نور جزئیات به له پېښور د ازادي راډیو د خبریال ذبیح‌الله شفق پر راپور کې واورئ.
د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو برخو کې له 13 ورځو راهیسې د تودوخې له امله د وژل شو شمیر مخ پر زیاتېدو دی او سلګونه ناروغان لا هم د کراچۍ ښار په بیلابیلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي له 13 ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله د وژل شو شمیر تر 900 اوښتی، چې تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي دي. د دوی په وینا یوازې د چهارشنبه پرس په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 195 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ، چې ډیری د کراچۍ اوسیدونکي وو. د چارواکو په وینا د کراچۍ په جنا عباسي لیاقت نېشنل او نورو روغتونونو کې بیړنۍ وضعیت اعلان شوی او لا هم دغه روغتونونو ته د تودوخې له امله د 200 شو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري. د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنۍ حالت څنګ مشر ډاکټر سیمی جمالی د پنځمه په شپه له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې کسوم په کراچۍ کې تودوخه زور لکه کم شوه، خو لا هم روغتون ته د جلوخلو ناروغانو د لړول لړۍ دوام لري. د جمالی په خبره په تیرو څو ورځو کې یوازې د دوی پروختون کې درې سو لس کسان مړ شوي چې د کراچۍ په تاریخ کې ساری نه لري. په تیرو څلورو ورځو کې زموږ روغتون ته دومره جل وهلي ناروغان راوړل شوي ول چې په تاریخ کې ساری نه لري. تر اوسه پورې موږ نږدې د 9000 ناروغانو درملنه کړې او د دې تر څنګ تر دې دمه یوازې زموږ په روغتون کې د تودوخې له امله درې سو لس کسانو خپل ژوند بایللی. بلخوا د کراچی ښار په بیلابیلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډیرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په عین حال کې د سند اعلی وزیر او نورو ایالتي وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې د مرکزي حکومت پر ضد احتجاج وکړ او په دې ایالت کې د تودوخې له امله د مالي زیان مسؤلیت د نواز شریف پر حکومت واچاوه. دوی پر نواز شریف نیوکه وکړه چې د روژې په پیل کې لولس سره ژمنه کړې وه چې په دې میاشت کې به برېښنا نه قطع کېږي، خو دوی په خبره د روژې میاشت له پیل راهیسې د برېښنا قطع کېدل د پخوا په پرتله زیات شوي دي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو د ملي ادارې چارواکو خبرداری ورکړی چې په نړیواله کچه په چاپیریال کې د بدلون له امله ښایي په راتلونکو کې په کراچۍ او د پاکستان په نورو سیمو کې د تودوخې دا ډول څپې نورې هم راشي. کراچۍ د پاکستان تر ټولو ستر سوداګریز مرکز ګڼل کیږي چې شاوخوا 1 میلیون خلک پکې ژوند کوي. که څه هم دغه ښار د پخوا راهیسې د څښاک د اوبو او برېښنا له کموالي سره مخامخ دی، خو سږ کال د دوی ستونزې د برېښنا د اوږدمهاله بندښت له امله د پخوا په پرتله څو چنده شوي دي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویډرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده. دی وایي چې د دوی په کلي کې یو غیر مسول وسلوال کس دی او په ناحقه یې د ورور وشته دی. د پروان دغه اوسیدونکی وایي سره له دې چې له دې پیښې څخه څو میاشتې تیریږي، خو د پروان ولایت د امنیې قمندانۍ لا تر اوسه دا کس نه دی نیولی.
زه د خلازیو اوسیدونکی یم، د خواجه خیلو د کلي مربوط ده، د پروان ولایت.
ستونزه مو څه ده؟
دغه ده چې په ویشتم د ثور باندې د بریالي په نامه باندې دلته یو غیر موسوي کس ده. دلته مونږ په ځمکه کې کار کړی، د کارګر د خاتم اجاره ورکړې دي. مونږ په ځمکه کې دلته راغی، د کارګرو نه بیلونه بار کړه، کارګرو ته یې کنځا وکړې. مونږ چې ورغلو مونږ ورته ویل ولې یو وروره مونږ ته یې کنځا وکړې، دلته را سره ونښته ونښته ورسره کشولې موټر په موټر ته کښته جکشه موټر ځان یې ورسره باندې کړ. وروره په بندولو په وخت کې داس د مرمۍ وویشته، خلدا ټول دا سړی ته خلاص بي لاړ خپل کار ته. پروان ولایت مری ټوکړه خپلې زخمی ولیده، وایتان راغله خپلې ټول گزارش ولیکه. دا ما شپه په تیر حال برسی د ساحه وکړه چې د زمينه څونه لري د زمين ساحه ته راغلای دا په موږ باندې ترس کړای دا. مقصد دولت په تیر راغی نو وای چې رانه غي، ما غواله شپه په تیر راغی نور څوک تیر نه غله و یغه ما ګرځي یغه د خپل کلی ختم کړي درې څلور نفر مصاله ور سره دي خپل کار کې خلاص نو تجربه دي قضیه ور شو.
دا خبرې علي چې ته وای تاورور وشته ده، دا څوک ده؟
دا حاجی افضل په مرمۍ وشتلای، دوه مرمۍ وشتلای، خلکو د ټوله دا قضیه معلومه ده.
حاجی افضل څوک ده؟
حاجی افضل هم دمدغه کلی ده کنه، د زما ورور ده، دمدغه کلی دمدغه کلی دین کای ده. په لازمکه کې ورته راغلای ده، دوه مرمۍ وشتلای ده، کشاوې موټر ته چې ځان ور سره باندې دې وخت دوه مرمۍ ولي خل راځي ته خلاصي یې غږی خپل کار.
یعنی کوم مخکنه د خصومت یا دښمنی خو نه و؟
هیڅ خصومت نه هیڅ خصومت دا یو جوړګیر ده مسله کال ده مقصد څوک یې له کوټیزمه کولري ته وده یې ښایي تاجدۍ یېرې پیسې ترې غواړي هیڅ خصومت نه لرو موږ دلته پوښتنه کړی چې موږ ډېر غریب خلک یو د خپل کار پس پی چا سره نه کار لرو نه غرض لرو نه دښمني لرو دې سره که کوم چای منګه درلودلی خو دولت کې به مخکې عوارضه هم کړې وه مقصد یو خلکو ته به معلومه چې دې سره موږ دښمني لرو دښمنۍ د لحاظه یې وویشتلو یا کوم بد هم ور رسولي دي هیڅ خبره نشته
اوس تاسو ورور چېرته دی
شپخانه کې دا پنځه لس ورځې بستر اوس هم راوستلی دی مقصد د هغه کې دا دوسیه یې په چارهکار کې مریضه ورکړې ده په ایمرجنسي کې بستر و بوته چارهکار ته هلته علاج ونه شي بیا به ایمرجنسي ده بوته ایمرجنسي کې اوس پروت ده په ځای کې درې میاشتې بعد بیا باید ایمرجنسي ته لاړ شي بیا عملیات شي مقصد مشکلات یې لږ ډېر دي
دا په دې معنا چې امنیتي مسؤولینو د دې مسلې پوښتنه نه ده کړې او دا کسې نه دی نیولی تاسو همدا وایي
مقصد اول چې په سیراغلی نو اج پیګری نو آیا چې په سیراغلی مقصد وکړته ورته کولای چې بریالای چیرې بریالای نشته برسی د سایه کړه د غذای کې چې سړای وشتلای دالته تلی برسی کړه او نو رې څوک نه دی ځاتا یا وسکار نه د په سیراغلی بیره ما ګل وکړه
اوس تاسو د امنی قماندانې تتلی یغوی درته څه ویلی
څنګه نه ورغلی بیا موږ خپل زخمی شي خپل زخمی د مار مارګیال او خپل زخمی تداوی موږ لا وکړه اته چې هغه خلک د سره همکاري کړي د مثلا درد د لیور سره کړي هغه ته وسه سره لګي چې به تاسو سره ګورم زه تاسو مولم تاسو نه پرې تاسو همکاري کړي دا هم کوم خبره ما فاق کې کړي دا مقصد خلک د دې همکاري کې دوستان دي نه هغه خلک د اخلاص
تاسو نو څه غواړئ
من دا غواړ کومندان صاحب دا نه سره وګګی تا دا مسله ورته ولې دا سړی نه نيست
باید تو یو هڅه موکړه چې له بریالي سره چې ویل کې غیر مسوله وسله وال کومندان دې اړیکونی سو خو بریالي نشونو د پروان ولایت د دغه اوسیدونکو ستونزې مو د پروان د امنی کومندان محمد زمان مموزي سره طرح کړه یو کس موږ ته د خلازه ویل سیمه نه زنګ وهله غوایي چې یو غیر مسول وسله وال کس د ورور وشته ده دا وایي د ساور په میاشت کې دغه پیښه شوې خو تر اوسه تاسو دغه غیر مسول وسله وال کس نه دی نیولی تاسو په دې اړه څه وایي
بله موږ هغه تاریخ د سیل چې مانه نه تقریبا دوه درې هفتې کېږي لا زیات موږ ته د خلازه ویل اول هغه د موږ اوځي چې دلته نفر چا په مرمۍ وشتله ماښام مازنه وروسته من پولیس ته وی فوکر پولیس لار منطقه د نیو برسیکرا نو بجرین فرار کړي فرار کړي منطقه کې کله راځینو دغه په شکل راځي کله چې ځل راځینو دې کې چې ته لوی پلاخ اخلي کوم نو دوستان خلکو همکاري پولیس سره نهایت مهمه خلک همکاري ونی کې نو مو خو اصول د دنیا مې دی او د دولت مې توان مې نشي چې موږ خپل باندې پردارو درو کله د وطن کې شته خصومتونه دي دا چې موږ پښتنه ګو سره ونی سو خصومتونه خلکو نه پښتنه ګو دا متظاهر نه پښتنه ګو چې تاسو وجه سو ولې سره وشته ولې وشته وو څه وجه چې خصومت هم نو ځنګان نو دا سره لیوانه خلک کولی کوم خاصه مشکل شته مونږ ته وی موږ په دې کې ان شاء الله دې په رابطه تدبیر وکړو
د دې ورور نه بلکې وای چې نور خلک هم زوروي
کله چې اطلاع راشي موږ د هیڅ پروا نه لرو هر څوک چې موږ په دنیا کې هیڅ معذرت نه لرو خو کله مو خلک موږ سره همکاري وکړي موږ خلکو نه پوښتنه داده چې کله دا چې مفسد خلک یوازې دان نو مخرب مفسد ولګول ګرد خلک چې منطقه ته متظاهر کیږي موږ ته وخی نور نکیږي ټلیفونونه شته دي ټلیفون خصوصي دي موږ زنګ وی دي ما نمبر ټول خلکو سره شته کله موږ په پروان ولایت کې د صندوق شکایت صندوقونه د مناسب کړی دي تقریبا ډیر ځای کې صندوق شکایت د پولیس او کچو مشکل لري اته موږ داسې رادیو کې په تلویزیون کې تاسو رادیو ته هم دا خبره کوو کله موږ پولیس ورا څوک شکایت لري په کډه موټر نمبر سیریال دی واخلي یعنی موټر نمبر واخلي موږ ته ټلیفون کې یاداشت لري موږ هغه کې جرات کوو ځکه چې دا جامع ده انو مشکلات شته دي تنه خلق نه بلکې حکومتي خلکو کې مشکل شته دي اکثره موږ کوشش کوو چې موږ هغه ځنې چې موږ سولې شو دي بله
مخکې له دې نه تاسو داسې موارد درلودل
او ډیر زیات دا خو افغانستان د ډیر زیات سم ورشته چې خلک ولګار خلک کغلو رانه په دې چې کله رباط کې موږ چې په شوارو لوډه یو خېزه زبونه دي چې مړ شو او موږ ته مړ شو دی په دې مړ مړ سره او غلو ابو لاش په کورته سره وخته او چا وشتله او کوراله او مکرو اتیر نشته موږ دوه کسه وشتو زه خیانو شفغانه کې باندې دي دا غلطي مسله غلط ډیر زیات موږ سره نیولې تقریبا 500 نه اضافه خلک یو نفر شدل ته تیر کال دوه کال مخکې واده کې نصیب ما شو له هغه کې تقریبا 30 کسه تمړو څه زخمیانو هغه مونږ نیو موږ تقریبا 500 نه زیات مجرمین نیولې ما وستم سوالي په سرهاو سرهاو کیلوګرام او سرهاو کیلوګرام مواد مخدره نیولې
یعنی ستاسو فعالیتونه ډیر د خلکو په همکارۍ متمرکز دي
دغه شګمشته چې خلکو همکاري نهایت مهمه ده خلق باید من سره همکاری وکړي چې خلق همکاری ونه کړي دا وګوره د افغانستان تشکیلات زه خبره کوم یوازې د بګرام ولسوالي 2,60,000 نفوذ لري او زموږ ټول د پولیسو تشکیل 8,000 ده دا اوس د دې خلکو دومره د دومره اراضي دومره ځمکه دومره ځنګلزات ټول باغونه دي دیوالونه کې تو دي د خلکو چې خلک موږ سره همکاري وکړي د مشکل نه هم کېږي خلکو همکاري ده چې موږ دومره موافقه لرو همدا اوس هم کړی موږ سره همکاري وکړي دا سړی دوه هفتو کې مونږ نیشو
دغه سړی چې اوس شکایت کړی دی دوی څه وخت تاسو ته درشي
چهار وخت دروازه خلاصه ده دوی ته هر وخت شرشي
تاسو ژمنه کوئ چې له دوی سره به همکاري کوئ او مجرم به چهار چیرې وي هغه به نیسئ
افغانستان په هر ولایت کې د دادس دخیش کې مونږ نیسو
کور ودان قومندان صاحب تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
حقیقت څه دی لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونه درنو مینوالو زه اجمل تورمانم او په دغه خبرونه کې مو د افغانستان د پوهنې د وزارت د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردک سره وغوښتل چې مرکه وکړو خغلې وردک پرونه ته خره خلاص
تورمان شوار کله راغلی قدمونه په لمو
مننه کور ودان جناب وردک سپ پښتنه بلې دې ځای په کوچې په دې روسیو کې د امریکا سر مفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې ویلي دي چې په پوهنې وزارت کې په یو اندازه اختلاس شوی دی بیا تاسو په خپل مرکه کې د رسنیو سره او په ځانګړي ډول د ازادي راډیو سره د یو توتیا بلل دي فکر کوي چې ولې توتیا هغه هم د پوهنې وزارت په وړاندې یو هغه وخت چې تاسو پر اس کوي
تشکر اجمل جان تاوتیا په دې د چې اول کې اجازه دی وی ز ډیر عذر غواړم چې ام دغه کومه مقدمه چې تاسو شروع کړه د دې نه شروع کوم
مېرمن
حقیقت دا غسنه دی لکه د معلومات چې تاسو ترسیدلی زبا خوشاله شم چې یو کاپی د مکتوب د سیګار در سره واخلې ځان سره کنه
بله
سیګار یو ایس یو ائی ڈی ته لیکل دي چې د پوهنه فعلی وزیر په شپږم د جوازا په پارلمان کې په ولسی جرګه کې په یو استیو جوابیا غونډه کې وویل چې په خاني ارقام چې د پوهنې په وزارت کې مسؤلینو استعمال کړي نو دلته اتهام فرد ته هم نه دی متوجه چې فاروق وردک وي مسؤلینو او زما په دوره کې هم نه دی متوجه په تیرو څوارلسو کالو کې ویلي په تیرو څوارلسو کالو کې د پوهنې وزارت مسؤلینو کوم ارقام چې راکړي خیالي او هوایی دي په خاطر دې چې ډونرانو ته قناعت ورکړي تر څو ډېرې پیسې ترې واخلي دا ادعا ده بلخي ده سیګار مامور جکشو یو ایس یو ائی ڈی ته چې د امریکای د انکشافي بینلي انکشافي کومکونو اداره د دې لیکلي چې کدا ادعا حقیقت کنه ده یو د معلومات وکي یعنی کوم ارقام چې په گذشته کې ورکړ شوی هغه ارقام صحیح دي کې د وزیر ادعا صحیح ده استاد سره کوم ارقام درست ارقام دي یو دوهم اوسو 98 میلیون ډالر په څوارلسو کالو کې امریکای د یو ایس ائی ڈی له طریقه په پوهنه باندې مصرف کړی اجمل صاحب دا ټول خبرو ته توجه وکړه ده وزارت ته نه دی ورکړي په پوهنه یې مصرف کړي توجه کوي دا فرق لري وزارت ته پیسې ورکول او په پوهنه باندې د خپل قراردادیان او انجوګان او د شرکتول لپاره مصرفول دا فرق لري نو هغه وسو 98 میلیون ډالر چې په څوار لس کالو کې د یو ایس یو ائی ڈی د افغانستان د پوهنه په نظام مصرف کړي وګوري چې په دې کې حیف مایل جوړ شوی څومره مکاتب خیالي دي څومره معلمین خیالي دي معلومات راټول ترڅو چې موږ اطمینان حاصل کړو چې د امریکای د مالیه ورکوونکو امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې هدر نه وي تللي او لاړې نشي دا به زه غواړم ته یو کاپی در سره واخلې د مکتوب دا راپور نه دی نمبر یک دوی که اتهام نشته نمبر دو د وختنه کړې وضاحت یې وخت دی ویش یې دی نه توجه دې وکړه اما زه اوس راځم مسایل د ځکه عامه او سیاسي ذهنیتونه د خبرې په بل رقم اشغال کړي ذهنیت عامه داسې دی چې دا الف راپور دی توجه دې وکړه اما عرض مې دی راپور نه دی مکتوب دی د سیګار لخوا یو ایس ای ائی ڈی ته او څه شی دی وضاحت وکړل دی اما زه درځم زه اوس قصدا او عمدن په دې کې د موضوع را تحلیل او مراد چرم یې یعنی ګرچې مکتوب دا غسه نه دی دوه درې خبرې مهمې دي نمبر یک سیګار په خپل وایي چې وسو 98 میلیون ډالر په څوار لسو کالو کې د امریکا پیسې د پوهنې په نظام لګیدلې اې دې جملې نه 24 میلیون ډالر د افغانستان د حکومت د بودیجې دي متباقي نورې آف بجټ دي آف بجټ هغه پیسې دي چې خپل د امریکا یعنی د یو ایس یو ائی ڈی لخوا د دوی د خپل قراردادیانو د خپلو انجوګانو او د خپلو امریکایانو په ذریعه باندې مصرف شوی. بناً او هغه څلرویشت میلیونه ډالر هم دوی په آخر کال کې کتابونه چاپ کړي، مالي مدیریت دوی کړی، پیسې معرف ته نه دي ورکړي. خو که خیر هغه څلرویشت میلیونه مستقیم کومک وبولو، متباقي یو سنټ امریکایي په تیرو څوارلسو کالو کې څه زه وزیر د معارف وم، څه قانوني وزیر د معارف وو، او څه اتمر صاحب وزیر د معارف وو، څه جناب ډاکټر مشاهد وزیر د معارف وو، څه قرقین صاحب وزیر د معارف وو، د پنځه په شمول پنځم اوسنی شپږم بلخي. په دې څوارلسو کالو کې امریکایي ډالر میلیون یې په ځای پرېږده، سو میلیون یې په ځای پرېږده، میلیون او سنټ یې نه دی ورکړی. البته لګولی به وي، خو زه ادعا نه لرم چې دوی ښې لګولی که یې بعد یې لګولی، دا د دوی کار دی، اما موږ ته یې په اختیار کې نه دي راکړی. نمبر یک،
څنګه یې لګولی؟
زه درته وایم د مثال په ډول، دوی یوه موسسه لري د پاول بارکر په نامه، چې پخوا د زموږ د هجرت په وخت کې د یوې امریکایي موسسې رئیس وای، موسسې نوم یې اوس ویر شو، زراعتی موسسه وه، دا د موږ تاسو پخوانی وزیر د زراعت هم کار پکې کوه. دې ته یې په روزګان کې پیسې ورکړي، چې ته ولاړ شه په روزګان کې د معارف په حمایت کې کار وکړه. قبول، ما غوښتنه ترې کړې چې وروره دغه قرارداد چې تا پاول بارکر ته ورکړی، د دې یوه کاپي ما ته راکوي چې زه پوه شم چې ته په روزګان باندې څومره پیسې لګوې، څومره معلمینو ته معاش ورکوې، څومره کتابونه چاپوې، څومره مکاتب جوړوې، وغیره وغیره وغیره، تر څو زه د ډوپلیکیشن مخه ونیسم، زه په خپله بودیجه کې هغه پیسې کمې کړم، هغه بل ولایت ته ورکړم، ځکه په یو ولایت کې تم پیسې لګوې، زه هم لګوم، چې دې ډوپلیکیشن مخه ونیسم، دې دوګانګۍ مخه ونیسم. عذر یې وغوښتی، ما ته یې تنن پورې نه د قرارداد کاپي راکړي او نه یې دا راته ویلي زه روزګان ته د پاول بارکر په نامه به څومره پیسې ورکوم. پاول بارکر د ده د یو انجیو ډایرکټر دی، کیدای شي په لسګونو نورې داسې امریکایي انجیوګانې وي چې په تیرو څوارلسو کالو کې دوی دغه اووه سوه او نهه شپېته میلیونه ډالره پرې لګولي وي، اما چې څنګه یې لګولي، چیرته یې لګولي، څه وخت یې لګولي، چا ته یې څوره ورکړي، موږ قطعا معلومات نه لرو. دا معلومات یې نه راسره شریک کړي، نه یې د افغانستان حکومت ته دا صلاحیت ورکړی او دا حق یې ورکړی چې موږ د دوی په قراردادو باندې پوه شو. نو زه اوله خبر دا ده چې کیدای شي زه یې ده په ادعا باندې نن ادعا نه لرم چې دروغ وایي، اما یوه ادعا لرم چې د پیسې دی جناب سیګاره او جناب یو سی آی ډي او جناب امریکې د آف بجټ لخوا په خپله مصرف کړي. نو که درغلی شوی، که هایفو مایل شوی، که نده شوی، که پاک مصرف شوی، که ناپاک مصرف شوی، د افغانستان حکومت من حیث کل، د پوهنې وزارت من حیث خاص، فاروق وردک من حیث بیخی خاص، زده دی طولو دفاع کوم چې تا د افغانستان د حکومت په اختیار کې ندی ور کړی، د وزارت مالیه په اختیار کې ندی ور کړی، د افغانستان ملی شورا د بودجه نه تایید کړی، د پوهنه د وزارت په اختیار کې ندی ور کړی. بنان وزارت غوړم د مونږه حساب ما کاوه.
بله جناب ورتک سیب، نو په دغه نه کلونو کې تاسو د پوهنه وزیر وای، دغه سه مخالفتونه مثلا موجود ول چې تاسو سره دا موضوع نه شریک دي چې دوی کومکی ولې مثلا تاسو یو ځل هم په رسنوي سره خبرو کې یا هم ټول کې پارلمان سره کله دغه موضوع شریک نه کړل؟
اجمل زرګونو مرتبه شریک شوی، ما پریده د جلال مآب حامد کرزي جنگ چغې راوتلې د کابینې په اتاق کې، چغې ورته راوتلې زما په حضور داشت کې، د امریکایي متعددو سفیرانو سره شته، د خپلې پیسې آن بجټ ته راوړوه، دا بلکې د کورې په مخ د چغې دا بحثونه اجمل صاحب، دا زما او د امریکې د سفیر او د دې د سطحې نه ډېر لوړ شوي. دا باندې اوباما خبر دی، دغه نه مخکې بوش پرې خبر و چې د امریکا کومک د افغانستان سره د افغانستان د حکومت د بودیجې د لارې نه کیږي.
یعنې تاسې جناب وردک صاحب په هیڅ ډول په پوهنې وزارت کې د فساد شتون نه منئ چې سخت وخت فساد موجود
وي؟ نه 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 زړګی اجمل جان، فساد به ولې نه وي شوی؟ دوه لکه او درې شپېته زره کارکوونکي دي د معارف، دوه لکه او درې شپېته زره کارکوونکي دي، دا ټول چې کار ته پورته کېږي، زما او ستا په جامعه کې فساد و، فساد شته، فساد به وي، خو د فساد هغه اندازه فرق لري. زما د قرارداد لوړترین قرارداد زما د مثال په ډول درې لکه ډالر دی، د ولایت په سطحه مې شوی نه نوي زره ډالر دی، د ولسوالۍ په سطحه شوی درې زره ډالر دی. په درې زره ډالرو کې د فساد امکانات تر ډېر وینې که په دولس سوه میلیونه ډالرو کې داسې قراردادونه د بعضو وزارتو زما او ستا شته چې د عسکرو دپاره او د پولیسو دپاره یې بوټان اخیستي، البسه اخیستي، او تیل اخیستي، او دا اخیستي، هر قرارداد دوه سوه میلیونه ډالر، سل میلیونه ډالر.
جناب وردک صاحب، په فساد کې خو به سیالي نه کوو، ټولو پسې به ګرځو که نه، نو هغو کې به شوي، هغوی به خپل ځواب وایي که نه. موږ راځو د پوهنې وزارت،
بالکل
مثلا ولې څارنه نه موجوده یا کړی ډېرو بخې یو ځای داسې مثلا راغلي دي، ځینې کسانو له خولې داسې ویل شوي دي چې پوهنې په وزارت کې ځینې کسانو مثلا کار کوو په ډیر لوړه کچه ماشونه خصل چې د بهرنیو مؤسسو خو نه مرسته کېدل بهرنیان خو نه مرسته کېدل حال دا چې په میاشتو په پوهنې وزارت کې دوی موجود نه ول دا تر کومه پورې موجود
ده دا سل فیصده غلطه ده یو خو د تا ته نوم هم وکي اوروره اجمل جانه تمره لویا ادعاج یو حریف یو نادان حریف کوي خو نوم خو دې هم درته وکي چې احمد ولد محمود د ننګرهار د یا د وردګو د دې ولسوالۍ او د دې کلي اوسیدونکی په دغه پوسټ باندې کار کو دای معاش دی او دغه یې ثبوت یې حاضر نه دی خو دا خو دې وکي دا خو پوچ میانتهی ادعا ده دوه درې ادعا به درته وکي کنه معاشونه لوړ دي خارجانه ورکړي د معاش مقدار ما نه دی تعین کړی هغه خارجي چې کومه پروژه د افغانستان سره لري هغه د هغه پروژې د تطبیق کوونکي معاش هم دوی په غاړه منلی کنه اما مقیاس او اندازه د معاش د دوی خپل سیستم دی معاش وزیر نه دی تعین کړی نه زه تعینوم نه پخوانی وزیر نه اوسنی وزیر معاش هر ډونر چې هره پروژه لري د هغه پروژې د تطبیق کوونکو دپاره یې معاش په نظر کې نیول شوی هغې ورکړي دوهم که یو سړی معاش اخیستی او کار یې نه دی کړی نو دا پروژه بیا چا تطبیق کړه خو پروژه خو ټولې تطبیق شوي د افغانستان د پوهنې د وزارت انکشافي بودجه چې تا لیدلې نه نوي فیصده یا اته نوي فیصده ګوره زه هغه فیصدي درته ښایم چې دقیقه فیصدي دي دقیقه فیصدي په دې منظور چې که فرضاً یوه ډونر ما تاته څلوېښت میلیونه ډالره راکړې د دریو کالو دپاره زه د پیسې په دریو کالو تقسیموم هغه پیسې د دې دپاره نه وي چې په یو کال کې دې خلاص شي یعنی دقیقه احصایه که ته ورته وکړې د پوهنې د وزارت بودجه تقریبا د نوي فیصده کې مصرف شوي نو خو دا کار چا وکړو که مامور معاش اخیستی او کار یې نه دی کړی نو دی ته کار چا وکړو نو عرض مې صرف دا دی چې وی به نن به هم وي سبا به هم وي پرون هم و اما دغه رقم چې ویل کېږي چې یو مامور ډېر لوړ معاش اخیستی دی موجود نه و دا کاملا میانتهی ادعا دی هیڅ حقیقت نشته
جناب وردک صاحب کله چې کسان ول معاش یې اخیستی پروژې تطبیق شوي پروګرامونه تطبیق شوي د افغانستان اوسمهال حکومت ولې دا وایي چې د پوهنې په وزارت کې کمیت ته پام شوی کیفیت ته پام
نه ډیر ګرالای شو ولدی ګره د کمیت دا ډیر لوی بحثونه دي په ټوله دنیا کې ته ماته راوخه جاپان چې نن ګره د دنیا اقتصاد دی جاپان د هیروشیما د بم نه ورسته کنه چې کار شروع کو اول دې کوم ځای نه شروع کو د کلی په ساته دیهاتی مکتب جوړ کړ خونن د ډی ان ا او د ار ان ا د وړو وړو شانو د تحلیل متخصص د تخصص مرکزونه لري خو په اول ورځ په دا توقع چا نه تي کوله چې د هیروشیما د جنګ نه د وروسته هغه د تخصصي مرکز چې نن جوړ دی په جاپان کې هغه د په اول ورځ هم وایي ما خو ته خو د صفر نه شروع کړې وه د صفر نه هم داسې شروع کړې وه چې راغلو اتم میلیونه د ما او د تا د مکتب د عمر ماشومان و مکتب ته یې لاسرسی نه درلود ما اول خو ته لاسرسی ورته پیدا کوي چې مکتب جوړ کړي بیا ورو ورو کوالیټي یا کیفیت به بهبود کوي مدیریت به بهبود کوي شفافیت به پکې راولي افادیت به پکې راولي اما د اول پرواز باندې چې یو مکتب موجود نه دی هیڅ نشته ته شفافیت څنګه راولي دوهم زه تا ته ووایم زه کله چې وزیر شوم روزګان ته ولاړم د امریکې سفیر آیکن بیری و د آسترالیا سفیر او د هالنډ سفیر دا درې واړه سره موږ ولاړو روزګان ته د روزګان ټول سیاستر او ځانانه معلمینه مې را جمع کړي جام من په ټول روزګان کې موته دولس معلمین ځانانه درلودي او د دولس نه یوه هم د روزګان اوسیدونکي نه وه د نورو ولایتو هلته ودونه کړي وو یوې هم ته نه مثلا په پورته مکتب نه وویلی جناب اجمل صاحب زه څه رقم په یوه داسې ولایت کې چې هلته تعلیم یافته بالکل وانه څه فرشتې مې راوستلې وای که چا تعلیم ورکړی وای نو عرض مې دا دی راځی مو تاسو به د خپلو شرایطو سره ځان عیاروو مکتب مو جوړ کړه نن لله الحمد دغه حال نه دی څوارلس کاله پخوا ما او تاته یوه لویه کتله د بېسوادانو پیدا پاتې وه دولس میلیونه افغانانو د سواد نه درلود اته میلیونه افغانانو دي چې د مکتب په عمر کې و مکتب ته یې رسیدګي نه درلوده نن ما او ته وتوانېدو چې دا لوی غر دا لویه کتله د انسانانو را کمه کړو هغه اته میلیونه د مکتب د عمر شاګردان چې و برالاوه دي چې خلک نور تولد کېدل د مکتب عمر ته شاملېدل هغه اته میلیونه هم را کم کړي یو اشاره درې میلیونه ته هم را ورسول یعنی شپږ اشاره اووه میلیونه انسانان د امر کتلینا چې د مکتب په عمر کې وو کورش دګې نه ورته درلوده هغه مکتب ته شامل کړ یوه دوله سنمو د به سوادان او اندازه وو میلیون تر کوزا کړی ده خو دا خلاص تر اورې نه دی البته هغه کیفیت چې نن موجود دی سوار لاس کوله په خونه وو هغه کیفیت چې ان شاء الله پنځه کال وروسته به موجود وي نن نه دی موجود کیفیت خو یو تدریجي موضوع ده وران دی جی. انسان چرته وخت روي هر طور کار کوي کیفیت به تر کی د اول ورځ نه ته دا نه شي کولای چې باسه واده سرای می پاتن که نشته خو مکتب هم را ته جوړ کاو بهترین کیفیت مکتب هم جوړ کاو په بهترین کیفیت باندې فارغ هم را ته ورک دا خو امکان لري سیگار د پمنډ فیصله او کوي سایډینه غوښتل د کی تحقیق وکړه. دا تحقیق به کالونه نشي جناب اجمل صاحب، ضرر چاته ورسېدا. هغه پنځه معلمانو ته تنخوا ورکول کېده هغه بنده شوه، پنځه متعلمینو چې د الله نوم زده کوه هغه بند شوه، قرآن یې زده کوه هغه بند شوه، وطن آباده ده هغه بند شوه. د دې لویه دښمني نه رشد تا سره کړې، نه القاعده در سره کړې، او نه طالب در سره کړې، نه پاکستان در سره کړې، نه ایران در سره کړې. هغه به د پنځه تنه وژلې وي تا ټول ځوان نسل د افغانستان د دې نه دې محروم کړ. ځکه ته خو دره امکانات نه لرې خپل چې خلکو ته تنخوا ورکړي. ډونر ته خو تا پخپله ویل زه غل یم، زما وطن غل دی، زما مشر غل دی، سپینګیری مې غل دی، ملا مې غل دی، وزیر مې غل دی، رئیس جمهور مې غل دی. دا زه خو چې وزیر هم خو یو رئیس جمهور خو مې په سر درلود که مې نه درلود. هغو دې ما ولې پوښتنه نه کړې؟ د غلط ارقام دی ولې دي و کابینه وه ولې پوښتنه نه کوي؟ قاضي قضات ولې پوښتنه نه کوي؟ یو څارنوال ولې پوښتنه نه کوي؟ یو والی ولې پوښتنه نه کوي؟ هر کله راغلی اجمل صاحب.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو